درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. د ازادي رادیو یې بیبل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، راپورونه هم لرو. خو لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی پروندو شنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي. خو په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي مؤسسو او ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز لګولی چې له کبله یې د دغو مؤسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونه د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې او چاویلی و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سباندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 15000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهندوی له 20000 څخه 8000 او د پوهنمل له 10000 څخه 10000 افغانۍ ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وای د افغانستان په ختیس کې د حاجی دل آغا په نوم یو صراف د تختون کوله منګلو ژغورلې ده. د ریاست تیر ماشام پر خپل ټویټر پانه هغه ویډیو هم خبره کړې چې په ظاهره درې تنه تختون کې د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پانه لیکل شوی تختون کو دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د بلوچستانو د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي، پر دغه پولیس د دې لپاره برید شوی چې له ملکی بلوچستانو سره ناوړه چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استاسو له پلاوي سره د اوربند تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. د همداراز ویلي د بندیانو د تبادلې او د یوې دایمي او هر اړخیزې سیاسي حل لارې د موندلو په خاطر د یمنی خواوو ترمنځ د خبرو د ځای د ټاکلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ام بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپل اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نورو غړیو تر اوسه پورې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړي، خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړي چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشت په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ډله کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. یو نما له بنده د یوې معترضې میرمنې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوشي کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقيف شوو فعالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. با خبره سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمنه نرګس سادات په همدې ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې ده. ځینو محلي رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د ورور له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبه په ورځ هغه هم د طالبانو له بنده خلاص شوی دی. په دې وروستیو ورځو کې د زکریا اصولي د نازک روغتیایي وضعیت راپورونه هم خپاره شوي وو. د راپورونو له مخې په بدخشان کې محلي سندرغاړی موسا شاهین هم چې د طالبانو په بند کې دی د پښتورګو له ناروغۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي، خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د یوه بنسټ له ملګرو ملتو په یوه لیک کې د افغان خبریالانو د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دغه لیک چې ویل کېږي 600 افغان خبریالانو لاستیک پرې کړی، پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبریالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزیدو وروسته گاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبریالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبریالانو کومې ستونزې یادې سوي، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي:
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونه سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالان وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وختو کې دوی میش دی له بده مرغه د تخلي پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبریالانو ملاتړ بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي: هر خبریال چې تعقیب یا نیول کیږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړې هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیوي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي:
په خوښنی باید ووایو چې په 2023 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسیدل. ګڼ خبریالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبریالان دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشتې چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د ویجاړې خواته روان دی. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم ویلي له 2021 کال مخکې افغانستان کې نږدې 15 نیم سوه رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 650 افغان خبریالانو لخوا لاسلیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله لودین د دغو خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیزې ستونزې خو یې هغه د ویزو نشتون ده. تر ډېره پورې دوی ویزې نه لري، مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې پرې واخیستې، هغه وخت کې چې راوتلم ویزې په ډېره لوړه بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دغه ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نه سوی وتلی. هغه کیسونو کیم ځینې وخت اجازه نه وسه، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویر ورسره وه نو نه دی وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو، دوی چې کله له افغانستانه راوتل همالته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور را اخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ باطل لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغو بنسټونو لخوا هم ویل کېږي چې کله ناکله مرسته کېږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نورو خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړې؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به یې څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل، دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه یې ورسره تایید کې چې وو دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ وه او هغه کیس یې په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوته یم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او هدي صاحب، د دغو هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغو لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول سوي چې حد اقل سه کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغو هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت راهیسې یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل آدرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا د یو ایم دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل آدرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د همغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل یې کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکړئ. نور څراکې نه لګیږي، خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې